څلور بجې شپې احمد چې بریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې له مخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شویو پیسو څخه د څه باندې یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د پلان له مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کیږي. د نړیوال بانک د اعلان له مخې دې پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کیږي. د ملګرو ملتو امنیت شورا نن په نیویار کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دی بورالاینس په امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسي پوځي یرغل نن اوومې ورځ څخه غځېدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ یو لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون د دې هېواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. د چارو د کتونکو په باور داسې ښکاري مخکې له دې چې روسي ځواکونو ښارونو ته ننوځي، غواړي په درنو وسلو سره ډېر ویجاړی رامنځته کړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځو د سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایدن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودریږي. ښاغلی بایدن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه یې له کانګرس څخه وکړه، پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عمدي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وغانده. د جرمني صدراعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره دې ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره دې یوې موافقې ته ورسیږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدراعظم نفتالي بنیت سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل لیواله دی چې د ویانا په خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي. هغه زیاته کړه چې اوس د دې وخت دی چې یوه پریکړه وشي او دا موضوع باید نوره اوږده نه شي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ لوبډلو ترمن سبا د شلو ورونو لوبه ده. کوربه هیواد بنگلاديش تر دې مخکې د یو ورځنی لوبو لړۍ دوه د یو په وړاندې له افغانستانه ګټلې ده. احمد شبریم د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه مخته وړم. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د بشری حقوقو په تړاو پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. په خوست کې د درې رنګ بیرغ په تور طالبانو خلک وهلي.
درې رنګ بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خو د ټول افغان ملت بیرغ دی.
وړاندې مو د اوکراین له تازه پیښو خبرو او دا به هم واوري چې په ملګرو ملتو کې د افغانستان د جمهوري نظام استازی وایي چې د روسیې په مخالفت به رایه وکاروي، خو د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد څه وایي؟
هغه نو د افغانستان استازیتوب نسي کوي، هغه اوس یو شخص دغه غږېدلی خپل نظر یې ویل.
د ځوان فکر په خپرونه کې په افغانستان کې د پانتونونو د بیا پیل مسله له ځوانانو سره څېړو. تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو له سرغړونو د مخنیوي لپاره پر طالبانو د فشار په زیاتېدو ټینګار کړی دی. ښاغلی بلینکن د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په 19 غونډه کې وویل په افغانستان کې د مخ په زیاتېدونکو بشري ناورین د مخنیوي لپاره باید هڅې دوه برابر شي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او ښځو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان باید د پرمختګ او ثبات لپاره د نجونو او ښځو لورتیا ګټه واخلي. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشار د زیاتېدو غوښتنه کړې. ښاغلی بلینکن پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا نه حاصل وختمې غونډې ته وویل پر طالبانو باید فشار راوستل شي چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري ناورین د پای لپاره د روانو حادثو د دوه برابر کېدو غوښتنه وکړه او وی ویل
پر طالبانو باید فشار راوړو چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي. د خزینه تراس کوونکو او خبريالانو نه حق نیول او غچ اخیستل پات ورسوي. په هر سکتور کې ټول افغانانو ته د کار او زده کړې اجازه ورکړي.
د طالبانو مود بشري حقوقو له سرغړاونو د مخنیوي لپاره پر دوی د فشار د زیاتېدو د غوښتنې په اړه غبرګون وغوښت، خو ځواب یې رانه کړ. مګر له دې وړاندې بشري حقوقو ته په احترام خپل حکومت ترجمان بلل. هغه د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت خوا په افغانستان کې د بشري حقوقو نجونو او خزو لپاره ټاکل شوی ځانګړي استازي رینا امیری وایي افغانستان د پرمختګ او خلوري ته د تلو لپاره باید د افغان جونو خوځل ورتیا او ګټه واخیستل شي او افغانان هغه پړاو ته ورسیږي چې مستحق یې دي. اغلی امیری په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دوهې ته په سفر کې د خوځو په چارو کې د قطر حکومت له چارواکو سره په افغانستان کې د بشري حقونو، افغان خوځو په دې برخه کې د اسلامي نړۍ د ونډې پر موضوعاتو خبرې کړي. رینا امیری زیاتوي مشترک تفاهم دا دی چې د افغانستان پرمختګ د خوځو نجونو او لوګواخ سره د مخ شوي او ټولنو په پرمختګ پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار کړی چې د اسلامي نړۍ سره په ګډه به د اسلام له نظره په سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې د نجونو او خوځو مشارکت ته دوام ورکړي. په ورته وخت کې د بشري حقونو د څار سازمان په خپل تازه راپور کې له طالبانو غوښتي چې د نجونو او خوځو پر وړاندې خپل سپکاوي ډک سیاست چې انساني ناورین یې لاژور کړی پای ته ورسوي. د سازمان د بشري ناورین اقتصادي ریښې تر عنوان لاندې خپل نوي راپور کې لیکلي، ملګری ملتونه، مرستندوی او ټول نړیوال بنسټونه باید پر طالبانو فشار زیات کړي چې د بشري حقونو نه نقض لاس واخلي او د بشري حقونو د څارنې لپاره د قوي میکانیزمونو جوړولو ته وده ورکړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په خاطر باید پر طالبانو فشار نه زیات شي. له بشري حقونو څخه تازه سرغړونه دا ده چې په خوست کې یو شمېر ځوانان وایي طالبانو د درې رنګه ملي بیرغ سره د مینې له امله وهلې ډبولي او د مرګ ګواښونه یې ورته کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست یو اوسیدونکی چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، دا کوي چې سیمه ییزو طالبانو د ملي درې رنګه بیرغ نه د ګټې اخیستو او ملاتړ په جرم وهلې ډبولې او سپک کړی دی.
درې رنګه بیرغ خو د اشرف غنی بیرغ نه و، دا خود ټول افغان ملت بیرغ دی. طالبان چې د کوم کارونه کوي دا د اصول د حقوق بشر د خلاف کارونه کوي، چې دی و انسان شخصیت وژنه کوي یا تهدیدوي یا دوی شکنجه کوي. زه خپل شکنجه کړم ویل تکول یې رکل. زه تر اوسه په دې نه پوهېږم چې تا په کوم نام شکنجه کړم، مور دې شکنجه کړم.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د دوه ځوانانو داسې انځورونه خپاره شول چې ګوند طالبانو ملي بیرغ سره د مینې له امله ترې ویښته قیچي کړي او د دوی سپکاوی یې کړی، خو په رسمي ډول د دغه عکسونو کروالی نه دی تایید شوی. دا دوه ځوانان چې عکسونه یې خپاره شوي د خوست مدني فعالان جاوید خپلواک او نقیب الله ځلاند نومیږي. هڅه مو وکړه چې له ښاغلي ځلاند او خپلواک سره د دې موضوع په تړاو خبرې وکړو خو ونه توانېدو. د ټولنیزو رسنیو ځینو کارکوونکو ادعا کړې چې له پیښې وروسته یا دوه کسان طالبانو له ځانونو سره وړي او تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسمي غبرګون نه دی ښودلی، خو د طالبانو د خوست والي محمد نبی عمری څلور ورځې وړاندې په یوه غونډه کې ګواښ وکړ چې خلک باید تر درې ورځو له خپلو دوکانونو او کورونو درې رنګه ملي بیرغ لرې کړي. د افغانستان د اساسي قانون د نولسمې مادې پر بنسټ د دې هیواد ملي بیرغ تور، سور، زرغون رنګونه لري چې په منځ کې د حکومت نښان او د اسلام کلمه لیکل شوې. دا په داسې حال کې ده چې پر اساسي قانون د څار کمیسیون نږدې یوه اونۍ وړاندې ویلي وو چې په افغانستان کې لا هم اساسي قانون پر خپل ځای او عملي دی. په ورته وخت کې حقوقي افغان کارپوه سبحان مصباح په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
بیرغ ملي من حیث یک ارزش ملي
بیرغ د یو ملي ارزښت په توګه په اساسي قانون کې په څرګند ډول ځای شوی دی. د خوست د والي ورستۍ څرګندونې د ملي ګټو خلاف عمل دی او باید په دغه موضوعاتو د خلکو احساسات ژوبل نه کړل شي.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل راهیسې د ملي درې رنګه بیرغ موضوع د خلکو او طالبانو د حکومت ترمنځ جنجالي موضوع بلل کیږي. ان تر دې چې په ملاتړ د جلال آباد په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې لاریونونه وشول چې په دې لاریونونو کې د طالبانو د ډزو له امله یو تن ووژل شو او ځینې نور ټپیان شول.
په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې د درې رنګه بیرغ پر سر یو شمېر ځوانان د طالبانو له لوري وهل شوي دي. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې له یوې خبرتیا وروسته بیا هم خوست ته ورځو، هلته د یو سیمینار حال درکوو، خو په دې خپرونه کې به دا هم واورئ چې د ډبلیو ایف پی موسسې موټر پروزگان کې چور شوی دی، مالې ترې چور شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په خوست کې د پولیو یا د ماشومانو د ګزرن له خاطره دوه ورځنی سیمینار پیل شوی دی. په دې سیمینار کې چې پرون پیل شو، له دیني عالمانو غوښتنه شوې ده چې خلک دې ته وهڅوي چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي. له سیمې راپور لرو.
د خوست روغتیایي مسؤلینو دینی عالمانو لپاره د ګزرن واکسین په اړه د دوه ورځني سیمینار له ګډونوالو وغوښتل چې د یاد واکسین په ښه تطبیق کې له دوی سره مرسته وکړي. یاد سمینار چې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یونیسف په ماری او تخنیکی همکاری جوړ شوی، د دې ولایت د مرکز او ولسوالۍ ګڼو دینی عالمانو پکې برخه اخیستې ده. د پولیو پروګرام د عامه اړیکو مشر سید کمال شاه آزادۍ راډیو ته وویل کچیر خلکو د پولیو یا ګوزن د ناروغۍ په اړه معلومات لرلی، نو څو کاله پخوا به د نورې نړۍ په شان افغانستان هم له دې وژونکې ناروغۍ څخه پاک سیمه اعلان شوی وای.
کچیر خلکو کې پوهاوی کافي وای نو دوی به خپل ټول ماشومان په وخت سره واکسینولی او د دې ناروغۍ کېدای شي کلونه مخکې له منځه وړل شوي وای. متاسفانه په افغانستان کې حالات هم دې ته برابر نه وو، سیمو ته لاسرسی نه وو، جنګي حالات وو او هغه د دې لامل شوي چې خلکو پوهاوی هم کم پاتې شي. اوس الحمدلله یو ښه فرصت دی سیمو ته لاسرسی شته، هرې سیمې ته خلک تلای شي، واکسین ټیمونه تلای شي.
سید کمال شاه زیاته کړه د عامې روغتیا وزارت د ټولو برنامو په پلي کېدو کې د دیني عالمانو رول مهم دی او هغوی کولی شي خلک روغتیایي کارکوونکو سره پوره مرستې ته وهڅوي. د دې سیمینار یو تن ګډونوال مولوي احسان الحق حنفي هم په خپلو خبرو کې د عامه پوهاوي په برخه کې د دیني عالمانو رول مهم و بالا وویل. خلک تر هر چا د دوی په خبرو ښه باور کوي.
موږ ټول علما کرامو ته معتقد یو، احترام یې کوو، خبرو ته یې غوږ نیسو. د پولیو په ارتباط باندې هم چې کله د دوی قناعت حاصل شي الحمدلله اکثر علما پوهیږي، خو ډېر کم فیصدی کې بعضې ملګري به داسې چې پوره لاسرسی به دې موضوع ته نه لري تر څو چې دوی خلکو ته قناعت ورکړي. ځکه پولیو یو داسې یا فلج زموږ ستاسو په اصطلاح یو داسې ناوړه مهلکه بیماری ده که یو ځلې انسان تر خپلې اغېز لاندې راوسته هېڅکله دی بیا د روغېدو امکان نشته ده.
د خوست مرستیال والي مولوي محمد انور دین پرور هم په خپلو خبرو کې وویل د نورو قشرونو په شان دیني عالمان هم وجیبه لري چې په ځانګړي ډول روغتیایي خدمتونو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکړي.
په روزګان کې یو شمېر کسانو د ډبلیو ایف پی موسسې مرسته جوړ کړې ده. خلک وایي د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې تېره ورځ یو شمېر بېوزلو خلکو د ډبلیو ایف پی مواد جوړ کړي دي. نور په دې راپور کې
په روزګان ولایت کې د بېوزلۍ یو بل ښکاره ثبوت د سیمې اوسیدونکي سردار ولی افغان نن چهارشنبه د کپری ولسمه نیټه ازادي راډیو ته وویل چې تېره ورځ د ترینکوټ ښار اړوند د مهرآباد په سیمه کې بېوزله خلکو په یوه خوله د ډبلیو پی موسسې خوراکي مواد چې د ان سی سی خصوصي انجو یا موسسې لخوا د روزګان خاص روزګان ولسوالۍ ته انتقالېدل چور کړي دي او له ځان سره یې وړي دي. هغه وایي د سیمې خلک زیات بېوزله وه او اړ سوله تر څو یاد مواد چور کړي. بلخوا یو شمیر سرچینو هم دا موضوع ازادي راډیو ته تایید کړه خو زیات معلومات یې ورنه کړل. د سیمې یو بل اوسیدونکی حبیب الله بیا پر موسساتو نیوکه کوي او زیاتوي چې مرستندوی ارګانونه د مرستو په ویش کې فساد کوي او اړمنو کسانو ته مرستې نه ورکوي. هغه وایي د دې د سیمې خلکو ته له ډېره وخته مرسته نه ده رسېدلې چې دا مهال د زیات فقر او غربت سره مخامخ دي.
وروره در به در سوی رو کوټ کور سوی نه چا کومه کرزر کې ار ورګان یا ار موساتو چې چو دریجو هغه مشته جواب وای وای دا د مړو خلکو د پاره ده. وروره مشته شی نه رسیږي موږ د دغل وړ پړو مشران صدا خوښ لرو چې موږ سره کومه کونه و چې وروره موږ دوه ځګه سره غلی په خدا کې یا بسره لرو په خدا کې ډوډۍ لرو په خدا کې په بشو گزاره ده په فکر باندې.
دا چې د خلکو لخوا په څومره اندازه مواد چور سوي تر اوسه پورې په دې اړه کره معلومات نشته. خو د سیمې د خلکو په خبره یو غټ مازدا موټر چې په موادو بارو او د خلکو لخوا چور سو.
خبری سات له آزادي رادیو.
په داسې مهال کې چې د طالبانو حکومت د اوکراین او روسیې ترمنځ په جګړه کې په خپلې بېطرفۍ ټینګار کوي، په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازی نصیر احمد فایق ازادي راډیو ته وویل چې په اوکراین کې د روسیې د برید په اړه د ملګرو ملتونو پریکړې ته مثبته رایه ورکوي. جزئیات په دې راپور کې.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق پریکړه کړې چې هغه پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي چې په اوکراین کې د روسیې د برید غندنه کوي. خغلی فایق تیره شپه ازادي راډیو ته رالیږلي پیغام کې دا خبره تایید کړه خو ډیر جزئیات ورنه کړل. په دې سره افغانستان رسمن د هغو هیوادونو په ډله کې شاملېږي چې پر اوکراین د روسیې برید غندي. هر څه ژړل دې هیواد د روسیې عسکرو د وتو غوښتنه کوي او روسیې غواړي چې د کیف ملي حاکمیت ته درناوی وکړي. پر اوکراین د روسیې د یرغل سره سم د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه کې د خپلې بېطرفۍ په حفظ سره د خبرو له لارې د دې شخړې په حل ټینګار وکړ. اوس د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د نصیر احمد فائق دریز د یو شخص نظر بولی او وای د افغانستان استازولی نشي کولای.
هغه نو د افغانستان استازیتوب نشي کولای، هغه اوس یو شخص دغه غږیدل خپل نظر ویل افغانستان را او نظر دغه نه.
افغانستان له دې وړاندې هم د لومړی او دویم نړیوال جګړو پر مهال په خپل بی طرف سیاست سره د کوم قطب ملاتړ ونه کړ، خو آیا په اوسنۍ نړۍ کې چې د اړیکو او تړون موضوعات په کله هر سوړانې مطرح دي بی طرف سیاست ګټور دی؟ د باور غورزنګ مشر نجیب آزاد همدا پوښتنه ځوابوي.
نړۍ کې ستر قدرتونه دي، دوه قطبونه دي، پخوا هم و نن هم دي او سبا به هم وي. په دغه سي مهال باندې هغه هیوادونه چې بې طرفي اعلان کړي وي همیشه هغه ته ټول ډېر ځپل سوي دي او له هغو څخه عظیمه استفاده سوي ده د سترو قدرتونو لخوا د خپلو ګټو لپاره.
په اوکراین د روسیې د برید د غندنې پریکړه لیک د اروپایي هیوادونو لخوا د اوکراین سره په همغږۍ چمتو شوی او رایه اچونې ته به وړاندې شي. د ملګرو ملتونو سازمان دوه په درېیمه برخه هیوادونه باید دې پریکړه لیک ته مثبت رایه ورکړي، که څه هم دا پریکړه لیک الزامي بڼه نه لري خو د روسیې د لا ډېرې منځوي کېدو لپاره به زمینه برابره کړي. د فرانسې خبري اژانس لیکي د ملګرو ملتونو سازمان له 193 غړو هیوادونو 100 یې له دې پریکړه لیک ملاتړ کړی او ځینې بیا غواړي ممتنې رایه ورکړي.
د اوکراین مسلې ته بیا هم په همدې مسلې کې پاتې شو. له نوریاس نوري څخه به واورو چې دا موضوع یې تعقیب کړی ده. نوري صاحب، د اوکراین په اړه تازه څه دي؟
بلې شیبر صاحب، پر اوکراین ومې ورځې ته د روسیې د جګړې له غځېدو سره روسي ځواکونه د خلکو پر ګڼ میشتو ښارونو بمباري ته دوام ورکوي او پاراشوټستان هم د هوا له لارې د دې هېواد دوهم لوی ښار خارکیف کې اکوس شوي دي. په دې وروستیو ورځو کې د دې ښار په مرکزي برخه کې د روسیې د توغندوي بریدونو په نتیجه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د اوکراین چارواکو نن وویل د روسي ځواکونو د تېرې شپې په بریدونو کې یو پوځي روغتیایي مرکز، د ملي پولیسو مرکزي دفتر او یو پوهنتون په نښه شوي وو. د سیمې والي اولي سینوهوف بوپوف نن وویل چې د تیرو 43 ساعتونو په بریدونو کې لږ تر لږه 21 کسان وژل شوي او شاوخوا 112 نور ټپیان شوي دي. د ښاغلي سینهو بوفوف په خبره اوکراینی ځواکونه بیا هم د ښار کنټرول په لاس کې لري. د روسیې د دفاع وزارت ویان ایګور کونا شینکوف بیا نن وویل چې د روسیې د وسلوالو ځواکونو فرقو د تور سمندرګي په غاړه پروت خرسون ساحلي ښار مرکزي برخه تر بشپړ کنټرول لاندې راوستي. په ورته وخت کې د ماریپول ښاروالو وویل چې پر دې ښار روسي ځواکونو د درنو وسلو حملې زیاتې کړې او چارواکي نشي کولی چې ټپیان ولېږدوي. دا ښار روسي ځواکونو او د اوکراین په ختیځ دونیسک سیمه کې روسي بلتون پاولو دواړو په نخه انکړی دی. روسي ځواکونو دغه راز د اوکراین پلازمېنه کیف په لمنو کې د پوځونو پیاوړي کېدو ته هم دوام ورکړی. په دې ښار کې د تلویزیون لوړستنه هم پرون د روسي ځواکونو په توغندوی بریدونو کې په نخه شوې وه. د جګړې په ډګر کې دغو تحولاتو ته په پام شیبر صاحب ویل کېږي چې نه بریښي چې آیا د احتمالي اوربند لپاره د خبرو دوهم پړاو به چې ټاکل شوی وه نن وشي ترسره شي که نه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي روسیه باید لومړی پر خلکو بمباري ودروي ترڅو د سولې خبرې که کوم د پرمختګ چانس ولري وکولی شي دوام وکړي.
نوري صاحب مننه. اوس هم سپورتي خبرونه.
په کابل کې د تکواندو سیالیو لسم پړاو پیل شو. د بدني روزنې او ورزش ادارې د یو خبر په خپرولو سره ویلي دي چې په دې سیالیو کې د کابل ښار د 13 کلبونو 100 لوبغاړو برخه اخیستې ده. په خبر کې د تکواندو فدراسیون د مسؤلانو له قوله ویل شوي دا سیالۍ چې د تنکیو ځوانانو په سینی کټګوري کې کېږي 4 ورځې به دوام وکړي. د دې سیالیو د کولو هدف د تکواندو کارانو د مهارتونو لوړول او د کابل لوبډلې ته د غوره څیرو ټاکل ښودل شوي. د افغانستان د وزلوب ملي سیالیو 4 پړاو ته 8 لوبډلو لاره وکړه. د افغانستان د بدني روزنې ورزش اداري ویلي چې د بلخ، کندهار، بدخشان، کندوز، سرپل، بغلان، تخار او پنشیر لوبډلې بریالۍ شوې چې د وزلوبې ملي سیالیو 4 پړاو ته لاره وکړي. د تیرې ورځې په لوبو کې پنشیر لوبډلې د بامیان لوبډلې ته او بلخ بیا د نورستان لوبډلې ته ماتې ورکړه چې د دې سیالیو له پای ته رسېدو سره د وزلوبې لیګ درېیم پړاو هم پای ته ورسېد. د وزلوبې لیګ سیالۍ چې په کابل کې روانې دي هر ورځ پکې درې لوبې کېږي. او د پاکستان د کرکټ خزینه لوبډلې د بنگلاديش د کرکټ خزینه لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دې لوبې ټاس یا پچا پاکستانی لوبډلې وګټله او خپل لومړی د توپ وهنې پریکړه وکړه چې د اولو پړو په سوځېدو 199 منډې جوړې کړې. د پاکستان لپاره عالی ریاض 45 او جابر خان 44 منډې جوړې کړې. بنگلاديشي لوبډلې که څه هم د هدف پوره کولو لپاره ښه پیل وکړ خو وروسته یې د پاکستاني توپ اچونکي فاطمه ثنا توپ اچونې ته تاب رانه وړ او ټوله لوبډلې یې په 194 منډو وسوځېده چې لوبه یې پاکستان ته په شپږو منډو وبایلله.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
د خبرونه دی برخه ته مو زنوری اس نوری هر کله کوم د ننګرهار سوداګر وای د تورخم لاره له پاکستان سره سوداګری نږدې نیمه را کم شوې ده او په اورزګان کې خلک شکایت کوي چې په دې ولایت کې د انټرنیټ شبکې سم فعالیت نه کوي. لومړی په د ننګرهار د سوداګرو ستونزې راوخلو. یو شمیر سوداګر وایي د تورخم له لارې پاکستان سره سوداګري نږدې نیمایي ته راکمه شوې ده. دوی له پاکستاني لوري پر دغې لارې د سوداګرۍ پر وړاندې د پرتو ستونزو او خنډونو لپاره د حل او اسانتیاو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. نور په دې رپورټ کې.
ننګرهار میشتي افغان سوداګر وایي چې په دې وروستیو کې د تورخم له لارې د سوداګرۍ کچه د پخوا په پرتله نیمایي ته رانږدې شوې ده. دوی دغه څرګندونې تیره شپه د افغانستان لپاره د پاکستان له سفیر منصور احمد خان سره په جلال آباد ښار کې وکړې. ننګرهار میشتو سوداګرو له دې ډلې حاجي تور ملنګ له پاکستاني لوري وغوښتل چې پاکستان دې د تورخم له لارې د سوداګرۍ پر وړاندې پراته خنډونه لري او د دواړو هیوادونو د سوداګرۍ د زیاتوالي لپاره دې اسانتیاوې رامنځته کړي.
تورخم کې دا ولاړ موټرې چې کوم زموږ د تجار صاحبانو دي، که دغه دپاره یو سهولت برابر شي، که دغه دپاره یو داسې لاره جوړه شي چې دی ته بې لمبره یا بې اجازې دغه موټرې خوش شي، او دغه کم مشکل چې اوس پیدا شوی دی، یو میاشت مخکې د دې نه کرایه وه یو نیم زر کلدارې، اوس په 15 زره په 16 زره کلدارو باندې کرایه د موټر نه پیدا کیږي. دغه موټرې ټول هلته جمع شوي، تورخم کې مشکل دی. که دغه مشکل حل شي نو دا به ډېر ښه وي. بله غوښتنه زموږ دا ده که د تجارانو دپاره یو بیل کونټر جوړ شي، یو بیل لاره جوړه شي. فکر کوم چې د ورځې به 2500 تجارانو د صنعتکاران په دغه لاره نه ځي. دې لپاره یو بیل کونټر جوړ شي، ځکه یو عزت ورله ورکړ شي، یو سهولت ورله ورکړ شي.
په دغه ناسته کې د ننګرهار د سوداګرۍ خونې مشر ګلمراد رب وویل چې مخکې کلونو کې به د تورخم له لارې پاکستان ته په سوداګریزو توکو بار شاوخوا 1200 لارې تلې، خو اوس دا شمېره 1500 ته راټیټه شوې ده.
د افغانستان له خوا نه یا د پاکستان له خوا نه چې برونو مور کې دلته الحمدلله ټول تاجران دي، 1200 لارې یا 1000 لارې کم از کم روزانه به برونو مور کوو، خو نن هغه برونو مور چې تخمین د 1500 ته برونو مور ته راټیټه شوې ده. دا والی په دې څه باندې شوې سهولتونه شوې ده، الحمدلله کمپیوټر سایز شوې ده، سیستمونه شوې دي، مخکې چې په قلم باندې کار کولو هغه اسانتیاوي، خو نن چې الحمدلله ټول د کمپیوټر په لیک خبرې کوي، نن دغه مشکلات زیات شوي دي. هیله مو دا ده چې سفیر صاحب راغلی، دا زموږ مشکلاتونه ځان سره یو په یووالي پاکستان چارواکو ته ورسوي.
د مالیاتو لوړوالی، په خپل وخت موسمي حاصلاتو ته د تګ اجازه نه ورکول، د سوداګرو لپاره د تګ راتک پر مهال د اسانتیاو نشتوالی، او وخت په وخت د تورخم د لارې بندښت هغه څه دي چې د ځایي سوداګرو په خبره سوداګري اغېزمنه کړې ده. له ننګرهار میشتو سوداګرو سره د تیرې شپې په دې لیدنه کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان هم ومنله چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري اغېزمنه شوې، خو د حل په موخه یې د دواړو هیوادونو لخوا د تازه ګډو حالو ځلو خبر ورکړ. نوموړي که څه هم په دې اړه ډېر وضاحت ورنکړ، خو په خبره یې د دواړو هیوادونو حکومتونه یو نوي پړاو ته داخل شوي چې له مخې به یې د دواړو هیوادونو خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته او سوداګریزې ستونزې ورسره حل شي.
د خلکو د تګ راتګ او د سوداګرۍ په وړاندې چې کومې ستونزې پیدا شوي، دا ټولې په دې خطه کې د بهرنیو سیاستونو او د بهرنیو ځواکونو د شتون نتیجه ده. له تیرو نږدې 500 کالو څخه موږ د دغو ستونزو ښکاریو. زما په خیال اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د یادو ستونزو د هواري لپاره مناسب فوري او عملی کار وکړو.
د یادونې وړ ده چې د څو کلونو راهیسې خلک او سوداګر د تورخم له لارې پاکستان ته په تګ راتګ کې د اسانتیاو او سوداګریزو ستونزو د حل غوښتنه کوي، خو د حکومتونو لخوا ورسره شوې ژمنې لا هم عملي شوې نه دي او کړې ژمنې یوازې ژمنې پاتې دي.
زما بریاوې.
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315. په اورزان کې د لومړي ځل لپاره د 4G انټرنیټي خدمتونه فعال شول. که څه هم د اورزان اوسیدونکو د دغه اقدام هرکلی کوي، خو د دې ترڅنګ غوښتنه کوي چې د انټرنیټي خدمتونو د کیفیت لپاره ډیر کار وشي. نور به په دې رپورت کې واورو.
دا ایران دی، دا د ایران کم ځای دی، دا د ایران کم ښار دی.
دا اوشت کلن خان محمد سیال دی چې تر شاوخواو کلونو ځنډ وروسته د افغانستان په ګاونډ ایران کې د خپل کورنۍ د غړي سره د ترینکوټ څخه ورسره پر ویډیو کال خبرې کوي او د همدې مجازي نړۍ له لارې ورسره مخامخ ګوري. دی وایي نن ورځ زیات خوشحاله دی چې د خپل د کورنۍ د غړي سره مخامخ پر ویډیو کال خبرې کوي او د هغه څیره ګوري.
ډیر خوشی احساس کوم ځکه چې د کلونو کلونو وروسته یو ځل بیا په دې باندې مجوت ونیدو چې تقریبا اووه کاله مخکې په روزګان کې 3G هم 4G خدمات و، خو د دومره کلونو څخه وروسته چې زموږ خپلوان په بهر هیوادونو کې دي موږ نه سوای کولی چې د هغوی سره ووینو او په لیدلې شکل باندې موږ د هغوی سره خبرې وکړو یا هم د کورنۍ غړي د هغوی سره احوال ورڅخه واخلو. خو د لومړي ځل لپاره موږ په دې باندې وتوانېدو چې زموږ د کورنۍ غړي یا خپلوان چې هغه په بهر کې دي په لیدلې شکل باندې یا هم په ویډیو کالبانې موږ د هغوی سره خبرې وکړې.
د دغه ولایت یو بل اوسیدونکي حکمت الله حکیمی هم د خپل مسافر ملګري سره تر کلونو ځنډ وروسته پر ویډیو کال خبرې کوي او زیات خوشحاله دي چې د خپل ملګري څیره ګوري. خدای غوښتنه کوي چې د انټرنیټ کیفیت باید ښه وي او دا ترای ادارای باید وخت پر وخت څارنه وکړي.
3G خدمات د بیسم 3G خدمات په لسوي دي، 4G خدمات په لسوي دي، سخت خوشاله. خو غوښتنه دا کوم د مسلمان څخه کیفیت بیخي زیات شي تر نورو په څیر باندې. کو ګور ډېرې ځل مثلا سلام کوم 3G په لسوي دي خو کیفیت هم هغه نه دی لکه څنګه چې باید اړتیا ورته.
د 3G او 4G دغه خدمات په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت له لوري په لسوي دي. په اورزګان ولایت کې د افغان بیسم مخابراتي شرکت یو تن مسول فضل قوی الیاس وایي دوی د انټرنیټ دغه خدمتونه د لینک له لارې فعال کړي دي او په خبرې کیفیت او سرعت به ښه وي. نوموړي وایي یاد خدمات اوس مهال یوازې د ترینکوټ لپاره دي.
موږ په اورزګان ولایت کې تیران اوس د 3G باندې کار روان دي، کار کوي، نو کار کوي چې 2G هم د مقصد وای چې ژغ یا ژغ ورل سریسی او په 4G باندې ورځ وی کې 4G باندې کار کوو. دا 3G 4G تاړو دا شبکه من 3G ده، دوی ورځ کې دا شبکه باندې کار روان چې 4G ته واوړي.
الیاس وایي له دې سره به په دغه ولایت کې د ټلیفوني اړیکو کیفیت هم ښه سي ځکه د ده په خبره چې مخکې دوی ترینکوټ او ولسوالۍ د سټلایټ له لارې وصل کړي وې چې مصارف یې زیات و او کیفیت یې ټیټ و. د اورزګان ولایت ویان کاری محمد مدثر وایي دوی تر ډیرو هلو ځلو وروسته وتوانېده چې په دغه ولایت کې یو مخابراتي شبکه وهڅوي تر څو د انټرنیټ خدمات فعال کړي. هغه وایي هیله لري چې نورې مخابراتي شبکې هم خپل د انټرنیټ خدمتونه په ترینکوټ او ولسوالیو کې فعال کړي. په اورزګان ولایت کې پر داسې مهال 3G او 4G خدمات بیا فعال کیږي چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د طالبانو له لوري په دغه ولایت کې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه نه ورکول کېده او د مخابراتي شبکو ګڼ انتنونه یې هم سوځولي وه. په اورزګان ولایت کې اوس مهال درې خصوصي مخابراتي شرکتونه لکه افغان بیسیم، MTN، اتصالات او سلام دولتي شبکه فعالیت لري.
او اوس ستاسو څو پیغامونه ورچ د ازادي راډیو په غږ سپتون کې ماشين کې مو پریخيري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو همکاران او اوریدونکو ته سلامونه ولې کې هلي احترامات وړاندې کوم. محمد عمر حیدری خبرې کوم د لغمان ولایت علي شنګ ولسوالۍ نه. محترم په دې دغه تلاشي او عملیات چې مجاهدون روان کړی دي نو دې باندې هغه کسان خپه کیږي چې غلان وي، خائنان وي او د وطن سره خیانت کړی وي. امارت اسلامي نه غواړو چې د عملیات ټول ولایتونو ته وغځوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زه د کندهار ولایت د غورک ولسوالۍ څخه پیغام پریږدم چې دلته یو رقم خدانه شته. دلته یا به د یو غره بیخ ځي یا به داسې یو لږ ځای ځای لرې بیا به یو ټلیفون کار کوي بیسیم یا رسالات. نو موږ د لوړپورو چارواکو څخه دا هیله ده چې دلته یو خدا ودروي، موږ ډېر ځینې خوشحاله وي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
دا برخه هم دومره وخت د ازادي رادیو خبرونه دوام لري.
او ستیر رو په منځني سپد ول شپښنی په ټول افغانستان کې اوري په دې خبرونه کې وړاندې د ځوان فکر خبرونه لرو. په دې کې مو په افغانستان کې د پانتونونو د بیا پایل مسله راخستې ده او له ځوانانو سره مو څېړلې ده. څلور بجې او 10 دقیقې شوې. لاند خبرونه د نړیوال بانک مشرتابه بورډ هغه پلان تایید کړ چې لمخې د افغانستان د بیا رغونې له کنګل شوې پیسو څخه د څواندی یو میلیارد ډالرو د کارولو اجازه ورکوي. د نړیوال بانک د اعلان مخې د پیسو ته د تعلیم، کرنې، روغتیا او د کورنیو لپاره د پروګرامونو د تمویل په برخو کې سمدستي اړتیا لیدل کېږي. د پلان مخې دا پیسې طالبانو ته چې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دي نه ورکول کېږي، بلکې د ملګرو ملتو د اړوندو ادارو او د نړیوالو خیریه ټولنو لخوا به د افغانستان د خرابیدونکي بشري حالت او اقتصادي بحران سره د مرستې په برخو کې ولګول شي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په نیویارک کې د افغانستان پر وضعیت خبري کوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د دې دفتر مشر دیبورا لاینز به امنیت شورا ته د افغانستان په اړه خپل نوی چمتو کړی راپور وړاندې کړي. په داسې حال کې چې پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل نن اوومې ورځ ته غځېدلی، تر اوسه دغو ځواکونو د اوکراین هیڅ مهم لوی ښار نه دی نیولی. د اوکراین د پلازمېنې کیف په ګډون د دې هېواد پر لویو ښارونو د روسي ځواکونو حملې دوام لري. پر اوکراین د روسیې د یرغل په وړاندې د لویدیځ سختو عکس العملونو په ترڅ کې د امریکا ولسمشر جو بایډن د روسیې د یرغل په وړاندې د اوکراین د خلکو د مبارزې ستاینه وکړه او ژمنه یې وکړه چې امریکا به یې تر څنګ ودرېشي. ښاغلی بایډن ملت ته په وینا کې چې تېره شپه یې له کانګرس څخه وکړه پر اوکراین د بې دلیله او له مخکې پلان شوي عملي برید په خاطر د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وخانده. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز پر ایران ژغ وکړ چې د پاتې هرې ستونزې د هواري لپاره د ژر تر ژره اقدام وکړي او د خپل اټومي پروګرام په اړه د 2015 کال د تړون د بیا راژوندي کولو لپاره دي وې موافقې ته ورسېږي. شولتز نن په بیت المقدس کې د اسرائیل صدر اعظم نفتالي بنیت سره له کتنې وروسته خبریالانو ته وویل چې لیواله دی چې د بیا ناب خبرو کې په دې اړه یوه موافقه ترلاسه شي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنې دو سره تړلې په هندونو له ډیر ځن ورسته بیرته پیل شول، خو ځینې محصلان وایي د پخوا په پرتله کم ټولګیوال په هندون ته ورځي، ځکه ورسته یو سیاسي بدلونونو او د ډیرې مودې لپاره د پوهنتونونو تړل کېدو ځینې محصلان بیا انګیزې کړې او له زده کړو سره یې علاقه کمه شوې ده. په دې خبرونه کې د پوهنتونونو د بیا پیل په مناسبت د پوهنتونونو د اوسني وضعیت په اړه غږیږو. په دې به هم وغږیږو چې ولې محصلان د زده کړو په وړاندې بیا انګیزې شوي او څه باید وشي چې محصلان بیرته په ډېرې علاقې او انګیزې سره پوهنتونونو ته لاړ شي او په ښه ډول خپل درسونه ووایي. د خپرونې میلمانه مو د استاد نجیب الله بهادر او استاد حضرت الله پکتین تر څنګ یو شمېر د پوهنتونونو محصلان دي چې هغوی به د خپرونې د موضوع په اړه راسره خبرې وکړي. استاد پکتین، تاسو ته ښه راغلاست وایم. که په پیل کې د پوهنتونونو د اوسني وضعیت په اړه راته ووایئ، تاسو چې خپله د پکتیا پوهنتون کې استاد یاست، تاسو په پوهنتون کې څه ولیدل چې بیا پیل شو؟
مونه خاله هیواد صاحب، د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته، درنو میلمنو ته، پانتونونه رښتیا هم د ډېر ځنډ وروسته پیل شول. دغه تحول چې کابو شپږ شپږ نیمې میاشتې ووتې، د هغې نه مخکې هم پانتونونه یو څه موده رخصت وو. پانتونونه بېرته په ښه شکل سره پیل شوي دي، پیل یې ښه دی، خو بیا هم ستونزې شته دي. د هغوی وجې ډېرې دي. یوه وجه دغه دی چې محصلین د ډېر وخت لپاره په کور پاتې کېدل او د هغوی د درس یا د هغه علمي محیط سره د دوی د اړیکې پرېکون یو څه محصلین زړه توري کړي دي، یا زړونه ورساړه کړي دي د مطالعې د وجې نه، یا د مطالعې د نگاه نه، یا د دوی شوق کې ځپلی دی دغ شي. او بل یو څه هغه چې د محصلینو دغه زړه سړېدل، د دوی یوه وجه دغه هم وه چې د پانتونونو د تېر شل کلن د زده کړو بهیر چې کوم و، دغته د نوي نظام یو څه په بله سترګه چې وکتل، هم ځینې استادان او هم ځینې محصلین یو څه هغه شو، زړه ماتې شول.
خو بیا هم دغه یو ښه هغه دی یو ښه فرصت دی چې بیا هم د پانتونونو اساسات چې کوم دي هغه همغسې روخ پاتې دي او نه دي تخریب شوي. استادان تقریبا که څه هم یو څه برخه استادان بیرون ته ووتل په دغه وخت کې، مګر بیا هم د اکثرو پانتونونو هغه ظرفیتونه د استادانو ظرفیتونه د استادانو د میزانه هغه پر ځای دي او دغه تمه شته دی چې پانتونونه به ډېر زر خپل حالت ته راوګرځي.
ښاغلی نورالله جلالزی هم له کابل را سره دی، دی په کابل پوهنتون کې زده کړې کوي. جلالزی صاحب، تاسې لیکلی وو، یو عکس مو هم خپور کړی وو چې ډېر کم محصلان ناست دي په ټولګي کې، که دا راته ووایي چې بیا پوهنتون ته کله لاړې څه توپیرونه دي ولیدل له پخوا سره، او دغه ستاسې ټولګیوال چې نه دي راغلي دوی چیرته تللي دي؟ آیا یوازې په دغو لومړیو ورځو کې نه دي راغلي که نه وروسته به هم ناراضي؟
شروع شوی دی، موږ اوله ورځ چې لاړو ټول سټینګ کې پنځه تنه وو، هغه هم په ډېر لیوالتیا تللي وو. خو چې لاړو هغه محیط چې مو وکړ له پخوا سره ډېر توپیر لرل. له هغه وروسته بیا هم موږ لاړو، زموږ هم سینټیانو چې تقریبا درې سیم په موږ سره یو ځای کړي وو، له درې سیمتونو څخه اوس ټول پنځلس تنه کېږي. له پنځلسو تنو چې بیا هم هغه پنځه تنه راځي. زموږ له همسیپیانو له ډلې دوه تنه تللي ایران ته، یو دوه نفره تللي دي ترکیې ته، او ځینې چې په ولایاتو کښې دي هغه نه غواړي څنګه وږي چې څنګه د حالات پوښتي چې څنګه دي درسونه څنګه دي. او موږ چې حال ورته ووایي وایي نو چې دغسې حالات ته څه کوو چې له کار و غریبي ځان باسو او دلې در ځو، نو تر اوسه پورې دغسې حالات روان دي.
مننه. احسان محسن له کندهار څخه را سره دی، دی د کندهار پوهنتون محصل دی. محسن صاحب، که تاسې د کندهار پوهنتون په اړه راته ووایئ چې هلته وضعیت څنګه دی؟
کندهار پوهنتون تقریبا مکمل شروع دی، د څلورمه اونۍ ده چې کندهار پوهنتون شروع شوی دی. له ګرمسیر ولایتو څخه دی او پیلان ډلې امتحانونه دي دلته. تر کومه حده پورې چې زه د خپلې پوهنځۍ یاد لرم او د نورو پوهنځۍ ده وینم، هغه زما ملګري پکښې دي. تقریبا اکثریت محصلین راځي او د لیز د کړې کوي. کندهار پوهنتون تقریبا اکثریت محصلین کمی، نیمایي محصلین هم د کندهار ولایت دي، او د دې تر څنګ د نورو ولایتونو کوم محصلین چې دي هغوی هم راغلي دي، ځکه دلته تر ډېره حده پورې د محصلین دپاره اسانتیاوې ډېرې دي. مثلا د خوړو د کرایې نور هغه مصارف چې دي هغه تقریبا کم دي، نو په همدې خاطر سره محصلین زیات راغلي دي. البته یو شمېر د خوندو په برخه کې نه معلومېږي، نه تر سترګو کېږي، نو معلومداره خبره ده دا چې په دولت کښې دوی ته څه هم نه ورکول کېږي، نو له زده کړو څخه به تر یو حده پورې دوی هم زړه ماتې وي او په همدې خاطر نه راځي.
مننه. استاد پکتین، تاسې مخکې ځینو مسایلو ته اشاره وکړه چې په سبب یې یو څه انګېزه د محصلانو له زده کړو سره کمه شوې ده، خو فکر نه کوئ چې دغو محصلانو ډېر زیات د حالاتو تاثیر په ځان منلی دی، ډېر زیات بوج یې په خپل ذهن راوستی دی، او یو ډول یې ځان ته دا توجیه یا بهانه جوړه کړې ده چې زه زده کړې نه کوم او ځکه که یوه هم کومه ګټه نه کوي؟
بالکل هیواد صاحب، زمونږ هغه داسې دي ځوانان په اکثرو مواردو کښې، اوس خو تعلیم که په هر ځای کښې دی، تعلیم دی او تعلیم در سره پاتې کېږي، مګر زمونږ هغه چې دي ځوانان چې دي اکثر هم دغه اوسنی هغه ګوري حالات ګوري چې په دغه هغه کښې په دغو حالاتو کښې تعلیم ته که یا سپک کتل کېږي، یا که تعلیم ته د یوې مخصوصې ډلې د خوا نه هماغه صرف په مخصوصې ډلې تعلیم یافتهو ته ارزښت ورکولی کېږي، دوی اکثره به د همدغې هغه نه ورته ګوري. زه چې اکثر هم د خپلو محصلینو سره، ځکه ما سره ډېر محصلین په اړیکه کښې وي، ملګري مې هم دي محصلینو کښې، نو اکثره چې دوی سره په اړیکه کښې وم هغوی اکثر همدغه منطق وایي چې نو په افغانستان کښې اوس تعلیم هېڅ معنی نه لري، یا باید کار وکړو یا باید بیرون ته وځو. مګر ما هغه سپارښتنه هر وخت ورته دغه وي چې تعلیم په هر حالت کښې د تا سره خپل پاتې کېږي. په هر حالت کښې چې ته ګیر شې، که بیرون ته لاړ شې مثلا، یا که همدغې وطن کښې پاتې وي، حالت بدلېږي او تعلیم به در سره وي. نو مونږ باید دې په هغه نه شو، په د حالاتو اړو دوړې مو ځان سره وانخلي او تعلیم مو متاثره نه کړي.
مننه. استاد نجیب الله بهادر په کابل کښې په یو خصوصي پوهنتون کښې استاد دی. استاد بهادر، له تاسې په وپوښتو، د خصوصي پوهنتونونو په اړه که راته ووایئ، هلته خو فیس هم اخیستل کېږي، څومره د محصلانو کچه کمه شوې ده، ډېره شوې ده، وضعیت څنګه روان دی په خصوصي پوهنتونونو کښې؟
طبی د هیواد صاحب خوشی پانتونونو کې و چې موږ مثلا څو پانتونونو کې تدریس کوو، په دې محصلینو باندې هم دې وضعیت یعنی یو څه تاثیر اچولی دی. محصلین زیاتره کم شوي دي او زموږ محصلین یا د خوشی پانتونو محصلین زیاتره هغه کسان دي چې هغوی په دولتي دفترونو کې یا دولتي ادارو کې په کار بوخت دي. اوس ډېری هغه کسان چې کار نه لري د فیس د پرداخت هغه توان هم د ځان سره نه لري. یوه مسله، بله مسله دا ده چې د وضعیت یعنی نه متاثره کېدل، دا هم هغه موارد دي چې په خصوصي پوهنتونونو کې هم پر محصلینو باندې تاثیر اچولی دی. او ډېری محصلین اوس تقریبا یوه لویه فیصدي محصلین حتی موږ چې په فاینل امتحانونو کې هغوی ته د راتلو سترګې په لاره وو، هغوی اوس لا تراوسه هم نه دي راغلي. او یوه لویه فیصدي محصلین متاسفانه موږ غیر حاضر لرو، نه دي راغلي. نو طبعاً دغه مواردو په خصوصي پوهنتونونو کې هم په محصلینو باندې ډېر زیات تاثیر اچولی دی او هغوی متاسفانه دې نه لرې پاتې دي. خو دا حل مسئله نه ده. په هر حالت کې علمیت یو هر انسان سره باقی پات کیږي. او که موږ وګورو هغه ټولنه ته چې نن د پیشرفت او پرمختګ په حالت کې دي، هغه ټول یعنی علت دا دی چې هلته تعلیم یافته تحصیل یافته کسان دي او د خپل د تحصیل د تخصص پر اساس باندې د خپل ټولنه البته د پرمختګ خوا ته سوق کړې ده. هیڅ عنوان باندې علم ورکیدونکی نه دی او په هر حالت کې په هر شرایطو کې باید هرې ټولنې ځوان نسل خلق د خپل د تعلیم او د تحصیل د لارې مبارزه وکړي او د خپل ټولنې د پرمختګ خواته سوق کړي، پرې نه ږدي چې ټولنه البته په تجاهل کې پاتې شي.
مننه جلال زای صاحب. لکه څنګه چې استاد پکتین او استاد بهادر اشاره وکړه، محصلان باید ډیر زیات فشار د حالاتو په ځان ونه مني او په هر حال کې باید دوی زده کړې وکړي. دغه کوم ټولګیوال چې تاسو یې مخکې یادونه وکړه چې اوس پوهنتون ته نه راځي، دوی ولې څوک تشویقوي نه، ولې هڅوي نه، ولې دغه فکر نه ورکوي چې دغه زده کړې خو ټول عمر ستاسې په درد خوري؟ صحیح ده، دا وضعیت به د یو څه وخت لپاره دغه ډول وي، خو تل خو به داسې نه وي. یوه ورځ خو به ستاسې د زده کړو سند، ستاسې زده کړې په یو ځای کې په کار راشي، هغه وخت کې به بیا له تاسې سره هیڅ نه وي، خالي لاس به ګرځئ.
خلاصې محترم، بس ده چې زموږ اکثره محصلین له متوسطه کورنیو یا هم د داسې کورنیو څخه دي چې هغه بیخي اقتصادي وضعیت یې ډېر خراب دی. دوی پوهنتون ته بیخي زیات وخت ورکړی و، له هغه دوی چې څومره غوښتل چې څومره وخت پوهنتون ته ورکړي هومره درس ووایي، له هغه لا اضافه شو. اوس پر دوی باندې د کورنیو فشارونه دي چې وایي باید کار وکړي او کور ته یو مړۍ ډوډۍ پیدا کړي. نو دوی وایي چې که موږ درسونه ووایو بیا هم موږ ته کار نه وي، د کار زمینه نه وي، بیا موږ د ازموږ زده کړې ټولې بابېزه وګڼل چې موږ څه غواړو چې اوس دغه پوهنتون ته ورځو او درسونه وایو. مثلا زموږ اخی ورسته سمستر دی، دوه مې ورسته زموږ فاینل امتحانونه شروع کیږي، موږ به فارغېږو. خو موږ لا هم په دې نه پوهېږو چې موږ فارغ سو ګټه به مو څه وي. ټول محصلین دغه د لاندې سمپونو چې دي، مثلا د دوم اول ټولګي دریم ټولګي هغه محصلینو سره زه حال لرم، ټول همدغه ستونزه دي. وایي چې زموږ سرنوشت نه معلوم دی نو پوهنتون ته تګ څه ګټه لري؟ دومره خبره دا ده چې اکثره وخت هغه ځای ته څوک ځي چې چاپېریال یې څه داسې چاپېریال وي چې هغه په محصلینو باندې ډېر تاثیر وکړي، هغوی ته انګېزه ورکړي. اوس نه د درس لپاره انګېزه شته او نه هم د محصلینو راتګ دی. بل استادان که هغه استادان چې موږ ته به یې انګېزه راکوله، درسونه به یې راکوله، موږ چې به یې درسونه خوښېدل، هغه استادان اوس نشته. مثلا زموږ د دوه درې مضامینو استادان اوس نشته، اوس په غیر تخصصي استادان موږ ته درس راکوي. ما حقوق پوهنځی لوستی دی شخصي کې تقریبا کال، اوس زه همداسې ګرځم. یعنی زما په خپل فیلډ کې ما ته کار نه پیدا کېږي، خو زه یو دکان دی، هلته د ګارسن په صفت کار کوم. ټول محصلین همداسې دي، وایي چې کار نه وي، انګیزه د درس نه وي او سرنوشت نامعلوم وي، نو تر هغه دا ښه ده چې خپل غریبي وو.
محسن صاحب، تاسو مخکې یادونه وکړه چې ډېر محصلان راځي کندهار پوهنتون ته، خو ځینې داسې محصلان هم شته چې بیرته پوهنتون ته نه دي راګرځېدلي. ستاسو په نظر د دغه وضعیت لپاره چې دا اوس کوم په پوهنتونونو کې روان دی او د خپرونې میلمنو هم ورته اشاره وکړه، څه باید وشي چې دا وضعیت بیرته ښه شي او ټول محصلان بیرته راشي په هغه علاقه سره زده کړې وکړي چې مخکې راتلل؟
دولت کولای شي یو، خو دلته په کندهار کې د نارینه وو دپاره البته لیلیه نشته. باید دولتي لیلیه چې په هر رقم په هر ترتیب وي باید د دوی لپاره چمتو شي. د خون دپاره څنګه د نارینه وو دپاره نشته. کورنۍ له خوا څخه نو عموما د افغانستان اقتصادي وضعیت تاسو ته ښه معلومیږي. کورنۍ مس کولای د دې هغه اضافه بوج په غاړه واخلي چې دوی یواري هغه وخت مثلا زده کړې وای دوه کپ کړې په هغه سربېره نور مصارف هم غواړي. نو که دولت په دغه برخه کې د لګي مرسته وکړي همدارنګه د دوی د خوړو او دغه کم مصارف چې دي د زده کړو په جریان کې دولت خپل اولادونه د زده کړو لپاره واستوي. او تر څنګ په دولتاري کې ونوي نسل اته نسل اکثر هېواده پورې ونډه ورکړي اوس چې موږ کېږي هغه تر ډېره هېواده پورې غیر مسلکي همدارنګه یوازې په یوې ډلې پورې تړلي دي. که چیرې د زده کړو لرونکي کسان هغه اشخاص چې هغوی خوارق شوي دي هغه واقعا لیاقت لري هغوی په دولتدارۍ کې رامخته سي نو تر یو حده پورې به بیا هم کورنۍ تشویق کړي چې خپل اولادونه و زده کړو ته
مننه. د خپرونې په دې برخه کې به ځینې هغه نظرونه هم راواخلو چې زموږ درنو اوریدونکو د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې راسره شریک کړي دي. وروسته بیا هم خپل بحث دوام ورکوو. حمیدالله هلمندي لیکلي، پوهنتونونه خو پیل شول خو اوسنی حاکم نظام باید له ډېر نرمښته کار واخلي. د عامو خلکو او زده کوونکو سره ښه چلند وشي. بې ځایه دې زده کوونکي نه تنګیږي په بیرغ، په ږیره، په ویښتانو. انشاءالله ژوند او زده کړې به هر څه عادي شي. همدا ډول محمد آغا دانش لیکلي، پوهنتونونه مو پیل شول. زه د ننګرهار پوهنتون یو تن محصل یم. زموږ په پوهنتون کې هم داسې ډېر محصلین شته چې د پخوا په پرتله یې له زده کړو سره علاقه ډېره کمه شوې ده. دا چې ننګرهار په ګرمسیرو ولایتونو کې راځي، نو د یو سمستر درسونه مو په درې هفتو کې وویل. اوس مو امتحانونه دي، نو کومه سې چې لازمه وه هغسې درسونه دوام ونه کړ چې دا خپله د علاقې د کمېدو یو لامل دی. نواب خان ساحل لیکلي، پوهنتونونه پیل شول مګر د پخوا په نسبت محصلان کم راځي. کوم تعداد چې په پوهنتونونو کې تر سترګو کېږي دریمو او څلورمو ټولګیو زده کوونکي دي چې فراغت ته لږ وخت پاتې دی. په اکاډمیک محیط کې هغه بې نظمه او بې ډیسپلینه ځوانان چې زمینه ورته مساعده شوې او د فلم میکرانو په شان اکټونه کوي، د نورو محصلینو مینه یې له زده کړو سره کمه کړې ده چې باید د دغه ډول کسانو مخه ونیول شي. ارمان خوستی لیکلي، زه د شیخ زاید پوهنتون محصل یم. درسونه مو یو څه سلو دي، لیکن یو څه تغیرات شته. هغه دا چې ډېر محصلین غیر حاضر دي او درسونه هم کم ویل شوي، مګر ازموینو ته کم وخت پاتې دی. زموږ غوښتنه دا ده چې ازموینو ته لږ نور وخت هم ورکړل شي. همدا ډول احسان الله حریفال هم لیکلی دی چې زه د ننګرهار پوهنتون د دریم ټولګي محصل یم. دا چې پوهنتونونه له اوږدې مودې وروسته بیا شروع شول د خوښۍ او خوشحالۍ ځای دی، خو اکثریت ټولګیوال او ملګري مو د څه باندې اتو میاشتو قرنطین او د نظام بدلون له امله له هېواده بهر او ځینې د اقتصادي ستونزو له امله زموږ په څنګ کې اوس نشته، چې دا ډېره سخته خبره ده. همدا ډول عبدالجلیل ولیزی لیکلي، زه په کابل کې یو خصوصي پوهنتون محصل یم. دا چې د ډېرې مودې وروسته دولتي پوهنتونونه د محصلینو پر مخ پرانیستل شول د خوښۍ ځای دی. زه چې کوم معلومات لرم، زیات محصلین پوهنتونونو ته ځي، خو زیات محصلین بیا راتلونکي ته اندېښمن دي. د هغې کاري ساحې په برخه کې او زیات محصلین د اقتصادي ستونزو له امله نه شي کولای چې پوهنتونونو ته لاړ شي. هغه ځکه چې د دوی پلار یا ورور به په تېر نظام کې یوه دنده درلوده چې د دوی مصارف یې ورپوره کول، خو اوس هغه منابع یې له لاسه ورکړي دي. بېرته راګرځو خپلو مېلمنو ته. استاد بهادر، په خپرونه کې دا یادونه هم وشوه چې هغه محصلین چې پوهنتونونو ته نه ځي یوه وجه اقتصادي ستونزې دي، بیا خصوصا هغه محصلین چې په خصوصي پوهنتونونو کې دي. هغوی مثال پخوا یې پلار، ورور یا خپله یو ځای کار کاوه، دومره معاش درلود چې د زده کړو مصارف پرې وکړي، خو اوس هغه نشته دي. دوی باید څه وکړي چې په دغه وضعیت کې هم له زده کړو سره د دوی دغه رابطه پرې نه شي؟
که چېرته محصل خصوصي پوهنتون ته لاړ نه شي، نو دغه پیسې چې دی تحویلې هغه خصوصي پوهنتون ته بیا نه ځي. او بله د محصل خبره ده چې هغه د درسه پاتې کېږي، نو دلته باید یو مشترک یو تفاهم رامنځته شي. د محصل یا دغه حالت یا دې وضعیت ته خصوصي پوهنتون نه باید توجه ولري او دا په نظر کې ونیسي چې دغه محصل که وخت فرض کړي په ټول فیس هلته په پل وخت کولی شو. په اوس شرایطو کې هغه محصل چې بیکاره دی، وظیفه نه لري، دندې ته نه شي تلی، هغه عایدات چې د مخکې درلودل، د کورنۍ درلودل، اوس نه راځي. یعنی دا غشته واقعیتونه دي، حقایق دي. نو خصوصي پوهنتونونو دپاره هم دا په کار ده چې د دوی دپاره یو څه تخفیف په نظر کې ونیسي، یو څه ګذشت په نظر کې ونیسي، د دوی دپاره ابه قرضې په نظر کې ونیسي چې دا د وضعیت پاتې کېدو د یو تضمین په مقابل کې څوک چې پیسې واقع نشي پرداخت کولی یو څه مهلت ورکړل شي.
مننه، خوشحاله اوسئ. د روح الله وحدت په نوم زموږ یو اوریدونکي پر فیسبوک پاڼه لیکلی وو چې پکتیا پوهنتون کې خزینه محصلینې په لیلیه کې ساري کړي، هملته صنفونه ورته جوړ کړي او د پوهنتون محیط ته نه پرېږدي، یعنی دوی بیخي داسې دي لکه بندیانې چې وي. اغلې ډېوه سهاک را سره په خبرونه کې ده، تاسې خپله هم محصله یاست، پوهنتون ته تللی یې که نه؟ او راته ووایه چې د نجونو د زده کړو پروسه څنګه روانه ده، سره له دې چې ډېر بحثونه ډېرې خبرې پرې وشوې او د پوهنتونونو د تړلو یو لامل هم نجونې وې چې باید ټولګي جلا سي. که معلومات راکړي چې وضعیت څه ډول دی د نجونو لپاره په پوهنتونونو کې؟
دا چې پوهنتونونه او ښوونځي پوهنتونونه خپل شول او انشاءالله چې ښوونځي هم ډېر ژر پیلېږي، دا په لومړي سر کې موږ یې هرکلی کوو او ډېر خوشحاله یو چې پیل شو. یعنی سره د دومره ستونزو او محدودیتونو دا چې پیل شو دا پیل ډېر مهمه خبره وه. په دې اړه باید ووایم چې په ډېرو ستونزو پیل شول، یعنی واقعا دا دومره لانجې چې وې، دومره خبرې چې کېدلې او دومره روحیې چې ځپل شوې وې، دا د رغونې لپاره لومړنی ګام ده. منم چې ستونزې اوس هم شته، یعنی ډېر محدودیتونو سره زموږ افغان نجونې پوهنتون ته ځي. پوهنتون داسې شوی دی چې په کابل کې، البته مخکې د غرمې نه او وروسته د غرمې نه، مخکې د غرمې نه مکمل ټایم چې ده هغه د ښځینه محصلینو لپاره ده، د نجونو لپاره ده، او وروسته له غرمې نه بیا د هلکانو لپاره ده. ښځو لپاره، نجونو لپاره ډېر زیات محدودیتونه وضع شوي دي، یعنی د جامو نه نیولې تر زده کړو پورې، تر درس پورې، تر استاده پورې، تر تګ راتګ پورې، حتی تر هغه محاوته د پوهنتون هم ورته تنګه شوې ده چې دوی راحت او آزاد نشي کولای بهر کینی یا کسه ستونزه وي، کوم چپتر واخلي، کوم بل محصل سره خبرې اترې وکړي، کوم استاد پوښتنه وکړي. ځکه چې موږ یو اوږده موده له پوهنتون لري پاتې شوي یو، نو طبعا دغه خلا ډېر ستونزې رامنځته کړې دي چې زده کوونکي باید هغه حل کړي، خو دومره محدوده تنګه ده چې حتی راحت نشي کولای له یو ښوونکي نه پوښتنه وکړي چې استاد دغه برخه کې ما سره مرسته وکړي یا له بل کوم صنفي سره.
استاد پکتین، لکه څنګه چې اغلې ډېوې سهاک یادونه وکړه، ولې په پوهنتون کې له زده کړو ور هاخوا نور مسایل مهم شي؟ یعنی یو ځوان که راځي، که هغه نجلۍ وي، که هلک وي، هغه د زده کړو لپاره راځي، دلته بل هدف او بل مقصد نشته، ولې نور مسایل مهم کېږي او زده کړې یو ډول نامهمې کېږي په دې منځ کې؟
تشویش وړ خبره ده. مونگا دے اغنا دے زدکر سر بیرا دے نور ولایتون محصلان اکثر اچھ راضی چھے دے وزائن کلچر انتقالوی بلتا امداغ رقم دے محصلان را تک نور ولایتون تا دے دخلا دے ملت جڑاوانی باس دے چھے مونگا باید یا واغ شو ملت شو بلداغ دے چھے دے محصلین و جوان بدون دے درس نا پہ اجتماعی جو آغا باندے دیر والار دے زدکر باندے دیر والار دے امداغ زه خپله که شخصا ځان درته ووایم چې په پوهنتون کې مې په اجتماعي لحاظ چې د خلکو نه څه شی زده کړي دي، هغومره مې هغه په علمي لحاظ ترې کم نه وي، ترې زیات نه دی د ما علمي لحاظ چې کومې زده کړي دي. نو زما په نظر دا هغه نه دی، سم کار نه دی. نجونو ته هم باید د تعلیم اجازه ورکړی شي آزاده، او هغه د ټولګي چې اجازه جدا کوي ورته جدا دي کړي، مگر پانتونونو کې ردا سر نردار کم نه ساره وی چې په لایلو کې ساره کې به لایلی نه بیرون دي خینو وځي. نو دا بیا هم دوی خو ما سلان په دغه شی سره کېږي، زله تورې کېږي او تعلیم ته بیا په دغه رقم هغه دي شاکیږي. نو بیا په مونږ هم نشو ملامت وای، نو محصل ملامت وای شو، او په دغه لیدنې سره حتی استادان هم هغه کېږي زله تورې کېږي، نو استاد ملامت وای شو بیا چې ورته ووایي چې ته په دغه حالت کې هم زله تورې کېږي. نو خو ځینې هغه دي شیان دي چې ډېر عادي شیان دي، خو مګر ډېر بد تاثیر لري په محصلانو او هم په استادانو په دواړو باندې.
فاروق فاروقي لیکلي دي چې زه د خوست پوهنتون محصل یم، ټولګي ته پرون تللی وم، یوازې لس نفره پکې وو. دی لیکي چې پوهنتون کې ټول د طالبانو بیرغونه وو او همدا ډول د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر څو ځله داسې خبرې کړې دي چې د محصلانو زړونه یې مات کړي دي. دی وایي چې انګېزه به هغه وخت رامنځته شي چې کله فکرونه سره یو شی مینه وویشل شي او محصلانو ته فرصتونه ورکړل شي چې دوی مخکې لاړ شي. استاد بهادر، په یوې دقیقې کې دا راته ووایه چې څنګه دغو محصلانو ته بیرته انګیزه ورکړل شي چې دوی راشي پوهنتونونو ته، درسونو ته؟
ګورئ، واتس اپ محصل هغه څوک نه دی چې هغه په هیڅ باندې پوه نه شي. محصل هغه څوک دی چې لوړې توقع ترې کېږي. دوی د نړۍ د ټولنو د حکومتونو د دولتونو تاریخونه مطالعه کړي چې کوم هیواد په کوم ځای کې اوس تر کوم ځای رسېدلی دی، ملتونو څه وکړل، د زده کړې او لوستو کسانو څه وکړل چې بالاخره د خپلې ټولنې دغه حالت ته ورسولې چې اوس د نړۍ د پرمختللو ټولنو نه حسابېږي. نو دوی هم باید دغه همت په لار واچوي، د خپله او بالاخره کوښښ وکړي، هڅې وکړي، په خپل په زده کړو باندې خپلو تحصیلاتو ته د ادامه ورکړي او د خپل دغه درسونه دې په نورمال شکل باندې مطالعه کړي، ودې وهي او دا دې سر ته ورسوي. هیڅ وخت علم او زده کړه استعداد ورکیدونکی نه ده. یوه ورځ حتما شرایط به راځي، دا محدودیتونه به وضع کیږي. ولې علم ورکیدونکی نه ده؟ یوه ورځ حتما دغه علم ځان سر ته باسي او بالاخره په کار اچول کیږي او دی په خپل هغه اهداف چې ټاکي هغه بلاسته راوړي. دا خامخا خبره ده. دویمه مسله د حکومت یا د حاکم نظام خبره ده. دوی هم باید واقعا داسې یو انګیزه محصلینو ته خارجینو ته ورکړي، په دولتي اداراتو کې ورته کاري فرصتونه برابر کړي. زه پرې باندې مطمئن یم چې اوس البته هغه کاري فرصتونه چې باید رامنځته شي د ځینې اقتصادي ستونزو د کبله دوی نشي کولای. البته انګیزه باید محصل ته ورکړل شي، فارغینو ته ورکړل شي، دوی د استخدام شي، دوی د عملي کارو ساحو ته بوتل شي. او دغه شعار چې اوس د فارسان اسلامي امارت ورکوي چې موږ الباسو کسانو ته، باسواده کسانو ته، مجربه کسانو ته البته ضرورت لرو، اړتیا لرو، دا په عمل کې هم یو څه ثابت کړي چې څو چې معاشرین وکړي شي انګیزه پیدا کړي. او بل مسله د خپل د استادانو د چې د خپل معاشرین په صرف کې څنګه دوی انګیزه ورکول شي او څنګه دوی بیرته هغه عادي حالت ته راګرځول شي، دا د استاد ده هنر او علمیت پورې اړه لري. دغه درې اړخ باید دا چارې په ګډه ترسره کړي تر څو چې معاشرین وکول شي البته بیرته هغه خپل عادي حالت ته راوګرځي.
ډیر زیاته مننه اغلی سحاق، له تاسې هم پوښتنه لرو. یعنی کله چې پوهنتون مو ولید ورغلی ټولګي ته، څه مو په زړه کې راوګرځېدل چې که دغه ډول وشي نو کېدای شي شرایط سم شي؟ یعنی د یو محصل په توګه مو غوښتنه څه ده؟
زه چې کله لاړم، یعنی سره دومره لوړ اهدافو، ما ویل چې خیر زه ټکی نږدې خپل موخو ته، خپل اهدافو ته زه د مغز نه ادامه ورکوم، ځکه چې زه لوړې موخې لرم. او کله چې انسان لوړې موخې لري، هغه حتما په لار کې ستونزو سره مخامخ کیږي. نو دا په دې معنی نه ده چې موږ ناهیلي نه امید شو، دا باید موږ نور هم پاخه کړي او موږ نور هم زموږ هوډ قوي شي چې موږ مخ وړاندې لاړ شو. دا تفاوتونه چې کوم رامنځته کیږي، هغه کسان چې مثلا مسؤول کسان دي یا هغه کسان چې نوي راغلي دي، دغسې یو اکاډمیک چاپیریال سره مخامخ شوي دي، هغوی باید دغه حساسیتونه ونه کړي، یعنی تفاوتونه باید رامنځته نه کړي. کله چې یو انسان یو محصل هغوی سره خبرې کوي، برخورد کوي، یعنی داسې فکر کوي لکه دغه نفر چې بخیل کوم بل ځای نه راغلی وي، د افغانستان شرارتو نه خبر نه وي، د محصلینو هغه کوم حقوق چې دي، د محصلینو سره باید اصل ډول چلند چې وشي هسې نه کیږي. یعنی داسې فکر کوي چې یو نابلد ځای ته ورغلی او یو نفر تایس نه پیژني، له تا نه هېڅ شناخت نه لري، او ته ورته لګیا یې خپل ستونزې قصه کوي یا غواړي خپل هغه غوښتنې ورسره شریکې کړي. زه وایم هغه کسان چې مسؤولین دي، هغه کسان چې نوي راغلي دي، دا منم چې هغوی ته به ستونزمه نه وي، ځکه یو څه چې انسان ورسره نوي مخامخ شي هغه به خپل ستونزې لري. خو دوی ورو ورو باید وخت ورکړي، لکه څنګه چې موږ وخت ورکړی ده، موږ منلی دي هر ډول حالات، موږ منلی دي. نو دوی هم خپل چلندونه لږ ذره سلو کې لږ ذره راټیټ شي، داسې کوم څه چې کره کره رامنځته کوي، کوم څه چې حساسیت رامنځته کوي، کوم څه چې د خلکو په ذهنونو کې غلط برداشت شوي دي، باید د هغه د پوهاوي لپاره، د هغه د سم درک لپاره، د هغه د له منځه وړلو لپاره باید دوی هم هڅه وکړي. یعنی یو طرفه نه کېږي چې ټول فشار په محصلینو راشي، دوی هر ډول حالات تحمل کړي.
کور ودان. ډیر زیاته مننه د خبرونې بیخي ورستۍ شېبې دي له خپلو میلمنو، استاد حضرت الله پکتین، استاد نجیب الله بهادر، ښاغلي نور الله جلالزی، احسان الله محسن او ډیوی صحاق څخه. ډیره زیاته مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. له تاسې هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واورېده. تر بلې خبرونې ښه وخت درته غواړم.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی. موسیقی
جتکه ده وطن وطن سوی ده چمن چمن تگه ده وطن وطن سوی ده چمن چمن خی پاکی و بخواری وینا وینا ده خواری جنگ زتان خواری نو جنگ 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 زتان خواری نو جنگ 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 زتان خواری جنگ استڑے دے زخم خوب اڑے دے او ڈیر لے جنگ استڑے دے زخم خوب